یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلامونه، وخت په خیر. د ازادي راډیو د نیم ساعت خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. د دې خبری مجلې په مهمو موضوعاتو کې اوري چې افغانستان نن په رسمي توګه د چابهار بندر له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو توکو لیږد پیلوي. د دې راپور سربیره مو د اقتصادي چارو لیو کارپو سره مرکه هم کړې. د دې ترڅنګ د قطر د ناستې په اړه هم یو راپور لرو، خو تر دې هر څه وړاندې احمد تکل د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام، ولسمشر اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د نیمروز ولایت مرکز ته ورسید. په افغانستان کې تیر کال په جګړو کې تر بل هر وخت ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي، او شمالي کوریا تایید کړی چې د دې هیواد رهبر د امریکا له ولسمشر سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی نن د یو دولتي پلاوی په مشرۍ د نیمروز ولایت مرکز ته ورسید. ارګ په یو خبر پڼه کې وای ولسمشر غنی به په زرنج ښار کې د چابهار بندر پر لور د افغانستان د تجارتي مالونو د لومړۍ جوپې د حرکت په مراسمو کې ګډون وکړي. جمهوري ریاست وایي ولسمشر به په نیمروز کې له مخورو، دینی عالمانو، ځوانانو، ښځو او تاجرانو سره هم وګوري. د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه به د یک شنبه په ورځ د هند پر لوري حرکت وکړي.
قرار است کې اولین معموله مواد که تولید افغانستان است از شهر زرنج از طریق رای پل ابریشم بره به چابهار و از چابهار به هند میره. بار اول است که افغانستان بر هند مستقیما از روی زمین و از استفاده از بندر چابهار صادرات میکنه.
چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لاره بلل کیږي. ملګری ملتونه په یو راپور کې وایي چې تیر کال په افغانستان کې په جګړو کې تر بل هر وخت زیات ملکی وګړي وژل شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما او د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو دفتر په خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې تیر 2013 کال کې لږ تر لږه 3704 ملکیان وژل شوي، چې دا د وړم کال یعنی 2018 کال په پرتله په 311 زیاتوالی ښیي. تیر کال په شخړو کې همداراز 1109 تنه ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې د ماشومانو تلفات هم تقریبا دوه چنده شوي. د طالبانو او داعش په ګډون د دولت ضد وسلوال مخالفان په سلو کې د 3/4 ملکي تلفاتو مسؤول بلل شوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له آیرلند سره په لوبه کې 3 نړیوال ریکارډونه مات کړل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د فبروري په 28 له آیرلند سره د شل اووره کرکټ دوهمه نړیواله مسابقه وګټله. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې ملي لوبډلې په دې لوبه کې 3 نړیوال ریکارډونه مات کړل او 3 نړیوال ریکارډونه یې جوړ کړل. افغانستان نن له آیرلند سره د هند په دې راتلونکي ښار کې دریمه شل اووریزه مسابقه کوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. شمالي کوریا تایید کړی دی چې د دې هیواد رهبر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د کتنې لپاره ویتنام ته روان شوی دی. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس نن راپور ورکړ چې د دې هیواد مشر مرکچی کیم یونګ چال هم په دې سفر کې له کیم جونګ اون سره ملګری دی. هغه ریل ګاډی چې د شمالي کوریا مشران یې لیږدول پرون د چین سرحدي ښار دانګ دونګ ته ورسید او بیا ناوخته یې د ویتنام پر لور حرکت وکړ. د شمالي کوریا د رهبر د سفر پلانونه د دې هیواد د منځوي شوي حکومت لخوا پټ ساتل کیږي. تمه کیږي چې کیم به راروانه چهارشنبه او پنجشنبه له ټرمپ سره وګوري. د دوی بحثونه به له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې پر تصفیه متمرکز وي. د شمالي کوریا رهبر او د امریکا ولسمشر د لومړي ځل لپاره په 13 جون میاشت کې په سنگاپور کې سره وکتل. سعودي عربستان د لومړي ځل لپاره یو ښځه په امریکا کې د سفیر په توګه نومولې ده. د سعودي دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې شاهزادګۍ ریما بنت بندر بنت سلطان په واشنگتن کې د سعودي عربستان د سفیر په توګه نومول شوې. نوموړې په متحده ایالاتو کې د سعودي عربستان د پخواني سفیر لور ده. ریما به د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان د کشر رور شاهزاده خالد بن سلمان پر ځای په امریکا کې سفیر شي. دا ټاکنه په داسې حال کې کیږي چې ریاض هڅه کوي د سعودي خبریال جمال خاشقچی له وژل کېدو وروسته په نړیواله کچه د انتقادونو پر وړاندې مقابله وکړي. ویل کېږي چې خاشقچی په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه د سعودي ایجنټانو لخوا وژل شوی دی. او په هند کې د غیر معیاري شرابو د څښلو په نتیجه کې د مړو شمیر 133 کسانو ته ورسېد. راپورونه وایي چې په شمال ختیز ایالت اسام کې د دغو شرابو د څښلو له کبله 225 نور کسان په روغتونونو کې بستر دي. په دغه ایالت کې د پولیسو یو چارواکي نن وویل چې قربانیانو د پنجشنبه په ورځ په دوو جلا مواردو کې هغه شراب څښلي چې میتایل الکول پکې ګډ و. د دې کیمیاوي موادو ترکیب په مستقیم ډول د انسان د اعصابو مرکزی سیستم زیانمنوي.
تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناوړی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغانستان نور په وچه کې ایثار هیواد نه بلکې د آسیا په سلور لارې بدل شوی.
پیسې غلا نه دي، سرمایه غلا نه ده، سرمایه د فکر، د عمل او خاصتا د شفافیت لار ناراضي او دلته باید ذهنیت تغییر.
ولسمشر دغه خبره په نیمروز کې د چابهار بندر له لارې هندوستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسمو کې وکړه. دغه راپور سربیره مو د اقتصادي چارو کارپو پوهان بشیر دودیال سره مرکه هم کړې.
بهر ته به له دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره، زموږ د اقتصاد دپاره او زموږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ او یو شمیر پخواني طالب چارواکي د قطر راتلون کې ناستې پایلو ته ډېر هیله من نه دي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ به ونه شي، بالخصوص د اوربند په مسله باندې.
د خارجیانو د وصولو خبره به هغه دغې راشي پیره شوي او په هغه باندې به خبره.
په نړیوالو موضوعاتو کې بیا اوري چې شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جون اون د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ سپه 12.9 او د اف ام په 3.15 سپو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع د چابهار بندر لارې هندوستان ته د افغانستان د سوداګریزو توکو د لیږد مراسم نن په نیمروز ولایت کې ترسره شول. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دغه مراسمو کې ګډون کړی و. ښاغلی غنی په زرنج ښار کې د چابهار بندر خواته د افغانستان د تجارتي مالونو د لومړۍ بستې د لیږد مراسمو ته ویل چې نور افغانستان په وچه کې راګیر هیواد نه بلکې د آسیا په سلور لارې بدل شوی دی. ټاکل شوی ده د افغانستان 1500 ټنه صادراتي مالونه نن یک شنبه د هند پر لورې حرکت وکړي. دغه به نور حال ل خپل همکار اکرام الله اکرام نو واخلو چې دغه موضوع تعقیب کړي. د اکرام صاحب مهرباني.
ډېر زیاته مننه. وصال صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی چابهار سوداګریزو بندر ته د افغان سوداګریزو توکو د لومړني کاروان د لیک په غونډه کې وویل چې افغانستان اوسمهال په وچه کې راګیر یو هیواد نه دی بلکې د آسیا په څلورلارې بدل شوی دی. همداراز ښاغلی غنی د افغانستان صادراتو ته په اشاره سره وویل چې افغانستان اوس یو واردونکی هیواد نه بلکې افغانستان اوس مهال په یو صادرونکی هیواد باندې بدل شوی دی. نوموړي دا هم ویل چې د افغانستان په کلنی ډول باندې د افغانستان اوس مهال د افغانستان صادرات یو میلیارد ډالرو ته رسیدلی دی او نوموړي هیله وښوده چې دا صادرات به په کلنی ډول دوه میلیارد ډالرو ته ورسیږي. نوموړي دا هم ویل چې افغانستان څلور کاله وړاندې یوه جزیره وه خو نن د افغانستان له موقعیت نه ګټه واخیستل شوه او افغانستان د آسیا په څلور لارې باندې بدل شو.
افغانستان کشور مهات و خوشکنی است، قلب آسیاست و چارای آسیا بدل شد. افغانستان اب 10 سال پیش و تا 4 سال پیش به حیث یک جزیره وارد دیده می شد که بدون ارتباط باشد. ما امروز موقعیت خود قسمی که بارها خدمتان ذکر کرده بودم، کلانترین سرمایه ما موقعیت ماست و موقعیت ما به یک فرصت بزرگ بدل می شه و از همکاری های ایران و هندوستان تشکر می‌کنم.
وصال سے دی غونډه کې د افغانستان د فائدامي وزیر یما یاری هم خبرې وکړې او ویل چې چابهار په سیمه کې د افغان سوداګرو لپاره یو مهمه ورزانه لار ده. نو موري ویل چې په دغه بندر کې اوس مهال 150 افغاني شرکتونه چې د 50 میلیون ډالر پانګونه کړې ده، په دې کې 14 فابریکې جوړې کړې، همدارس 3 ګودامونه. او خغلی یما یاری ویل چې نن د یک شنبه په ورځ باندې به درویش کانتینرونو کې بار ټنونه مواد د افغانستان صادرات به د افغانستان نه د چابهار بندر له لارې نه د هند ممبئی ته ورسیږي. نوموړي وویل چې د پاکستان د کراچۍ د سمندر او همداراز د ایران د بندر عباس په پرتله باندې دا لاره چې ده دا 100 کیلومتره نږدې ده، همداراز د 500 ډالرو نه تر 1000 ډالرو پورې به هر افغان سوداګر ته چې په دې لار باندې خپل مالونه لیږي په یو کانتینر کې به ورته دغومره پیسې سپما کیږي. نوموړي وویل
بندر چابهار دارای مزیت‌های خوب ترانزیتی برای صادرات و واردات کشور بوده که افغانستان را از انحصار و وابستگی ترانزیتی رهایی بخشیده و زمینه ترانزیت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را فراهم می‌سازد. کاهش مصارف در حمل و نقل اموال و همچنان افزایش مسئولیت محموله ها و رعایت اصول و موازین بین المللی در خصوص انتقال کالا یکی دیگر از مزیت های بندر چابهار تلقی می گردد.
خاغلی یاری دا هم ویل چې دا پروژه د افغانستان، ایران او هندوستان لپاره ډیره زیاته مهمه ده او همدارس افغانستان د دې لارې نه د آزاد اوبو د نړۍ له آزاد اوبو سره نخلول کیږي. او چابهار بندر پاړی ویل چې دا افغانستان له انحصار خلاصوي په کم لګښت سره او په مسؤلیت سره. د چابهار بندر پروژه په 2014 میلادي کال کې د افغانستان، ایران او هند له لوري ګټه اخیستنې ته وسپارل شو چې د افغانستان د ترانزیت لپاره یو مهمه پروژه بلل کیږي. دا امدار د افغانستان لپاره نړیوالو بوت د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. یو شیبل وصال سم چې د افغانستان د خانجان الکوزی چې په دې غونډه کې برخه اخیستی و د سوداګری خونی رئیس هغه خبرې وکړې، ویل چې په خوابه د دوی نه یوازې د کراچۍ په بندر کې 900 میلیون ډالر د جزیه په شکل باندې اخیستل
کېږي،
مالونه به الته بند پاتې کېدل چې د دې بندر په خلاصېدو سره دا هر څه پای ته ورسېږي.
ډېره زیاته مننه کوم اکرام صاحب. کورم ودان دوستانو په همدې موضوع تم کېږو د چابهار بندر له لارې د افغانستان د تجارت په اړه، او دا چې دا لاره له کوم اړخه ډېره مهمه ده او اغېز به د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصاد څه وي. زما همکار اجمل تورمان د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي له استاد بشیر دودیال سره مرکه کړې ده. ښاغلي دودیال، په سر کې د دغې لارې د ارزښت په اړه خبرې کړې دي.
چابهار بندر او په مجموع کې ورسره نور زمونږ دغه څلور دیول چې بندرونه چې بیا به 15 بندر به زمونږ همدغسې د چابهار بندر سره وصل کېږي، او په دې کې به نیمروز د خیر سره او نیمروز او دلارام دا به د خیر سره د تجارت دغه دیول چې د تجارت یوه مهمه لاره وګرځي. زمونږ په حقیقت کې بهر ته به له دې طریقه لاره پیدا کړو. دا د افغانانو دپاره زمونږ د اقتصاد دپاره او زمونږ د تجارت دپاره یو ډېر ښه زیری ده. او خوشبختي په دې کې ده چې د دې مسیر په آینده کې زمونږ شریکان خصوصا لوی هندوستان چې اوس ورو ورو په آسیا کې یو ښه اقتصادي قدرت نه جوړېږي، زمونږ مسیر د تجارت د دوی خواته ده او دوی زمونږ ډېر ښو قیمتي خامو موادو ته بیا په آینده کې ضرورت لري چې هغه یو شمېر صنعتي بوټي دي، طبي بوټي دي، زمونږ تازه وچه میوه ده چې دا ټول قیمتي اجناس دي. او په دغه لاره مونږ ته د دې تجارت نه یوازې دا چې ارزانه تمامېږي، بل مقابل د هغې خوا نه د هندوستان نه مونږ ته به هغه باکیفیته محصولات راځي چې تر اوسه متاسفانه زمونږ په مارکیټونو کې ورته ډېر ضرورت و مهیا نه وو، لکه ادبیجات لکه بعضې نور مهم تجارتي اقوام.
بله استاد، دا څومره زمونږ اتکا په وی لارې چې په خوا موجوده و کمولې شي، یو مونږ کولای شو چې مثلا هر خوا ټولو سره سوداګریز ښه روابط ولرو؟
نو که په مقاسمي ډول وګورې، پخوا خو مونږ دغه لور ته په دغه مسیر باندې یوازې د کراچۍ بندر درلودې، هغه واګه دی وچې بندر چې هغه تقریبا د څلوېښت کاله بالکل تقریبا تړلی و بوله، واګه هم کراچۍ هم واګه چې هغه د وچ بندر هندوستان سره او د کراچۍ چې نورې دنیا سره مونږ تجارت کوو، دا خو به زیاتره وخت مونږ سیاسي فشارونو سره به مخامخ شولو. دا به زمونږ تجار به معمولا بعد هغه د کراچۍ بندر نه به شکایت درلوده، د افغانانو مالونه به ډېر مهم مهم مالونه په کانتینرونو کې به درې میاشتې څلور میاشتې به هلته د یوې بې مورد بروکراسۍ د لاسه به هلته ځنډېدلي وو. زموږ اتاقای تجارت هم پاکستان ته هم د افغانستان دولت ته شکایتونه به یې ته کول، سره د دې چې د افغان تړون لاسلیک شو د پاکستان سره، ولې حتی د هغه یوه ماده هم عملا اجرا نه شوله. ډېر ګټور ټوب افغان تجارو ته نه وو، تل به د فشار لاندې وو. د دې نه بر علاوه هم د وخت لحاظه هم د فاصلې لحاظه چابهار بندر مونږ ته تقریبا نوي کیلومتره دا نږدېوالی لري، او هر کانتینر کې زمونږ د اته سوه نیولې تر زرو ډالرو پورې زمونږ اقتصادي مونږ ته تمامېږي. نو هم د وخت لحاظه هم د مسافې لحاظه
خو یوه ستونزه موجوده ده استاد، چې همیشه دغه ګاونډیان چې مونږ دي مونږ د خو ګوت نه نیولی یو، یعنی څه دغه موجود دی؟ مثلا کله وخت په یوه موضوع باندې د افغانستان او ایران ترمنځ مثلا خدای مکه اړیکی خړپړ کیږي، بیا دغه بندر نه تړي دي مونږ په وړاندې باندې، یا مثلا نور ستونزې نه ایجادوي؟ اوس وضعیت څه
راغلی ده، هغه منفي دید اوس موجود نه ده په منطقه کې. اوس اتلانتیزم په نړۍ کې هغه اقتصادي استقلال نه لري څومره چې د آسیا خواته راغلی. اوس د ایروشیا خبره کېږي، د ایروشیا موضوع چې کله راځي بیا دلته نو ټول آسیایي ملکونه په شمول د دغه نږدې ګاونډیانو دوی مجبور دي چې د جنوبي آسیا او د مرکزي آسیا تعلقات د افغانستان له لارې نه ټینګ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد بشیر دودیال سره مو د چابهار بندر د ارزښت او اقتصادي ګټو په اړه مرکه اوریده. اوس هم یوې بلې مهمې موضوع ته راځو. یونما د ملکی مرګ ژوبلې په اړه یو تازه راپور خپور کړی دی چې په دغه راپور کې راغلي په 2013 کال کې د افغانستان د شخړې او جګړو له امله تر ټولو ډیره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوخت ده. زما همکار حمید مومن دغه موضوع تعقیب کړی ده. مومن صاحب، مهرباني وکړئ په دغه راپور کې نور سره غلي دي.
مننه وصال صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت دفتر یا یونما د یو راپور په خپرولو سره ویلي دي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له هغه راهیسې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات راټولول پیل شول، زیات عامه خلک وژل شوي دي. د یونما لخوا په خپور شوي یو راپور کې ویل شوي دي چې دوی په 2013 میلادي کال کې د 3,800 عامه خلکو مړینه ثبت کړې ده چې په هغو کې 928 ماشومان دي. د یونما په یو بیان کې ویل شوي دي چې دا په افغانستان کې د عامه خلکو او بیا په هغو کې د ماشومانو د مړینې تر ټولو لوړه کچه ده چې تر اوسه پورې دوی ثبت کړې ده. البته د یونما لخوا په خبر شوی بیان کې دا هم ویل شوی دی چې دوی د لس در نه سوه درې نوي عامه خلکو د مرګ ژوبلې په اړه باندې اسناد راټول کړي دي چې په دغه کې لکه څنګه چې مخکې ویلې درې زره اته سوه څلور مړینې دي او اووه زره یو سل نه اتیا تقریبا هغه کسانو راجستر شوي دي چې دوی په وسلوالو نښتو کې ژوبل شوي دي. د یونما په راپور کې بیا هم دغه مرګ ژوبله د دغه مرګ ژوبله درې شپېته فیصده د حکومت ضد وسلوالو ته منسوب شوې ده چې په هغو کې شل فیصده لپاره طالبان مقصر ګڼل شوي دي او د اووه درش فیصدو لپاره طالبان مقصر بلل شوي دي او د شلو فیصدو لپاره د داعش ډله مقصره بلل شوې ده. همداراز دا هم ویل شوي دي چې تقریبا څوارلس فیصده مرګ ژوبله د عامه خلکو د افغان امنیتي ځواکونو پورې او همداراز تقریبا شپږ فیصده مرګ ژوبله د نړیوالو ځواکونو د بمباریو یا هم د عملیاتو له کبله رامنځته شوې ده. د یونما په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې دا په افغانستان کې تر اوسه پورې د عامه خلکو د مرګ ژوبله تر ټولو لوړه کچه ده. که څه هم پخوا هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې وسلوالو طالبانو او د حکومت لخوا په بیا بیا کله هم چې دوی ته کومه مرګ ژوبله منسوب شوې ده هغه دوی رد کړې ده، خو دغه رپورټ اوس خپور شوی دی. تر اوسه پورې نه هم افغان امنیتي ځواکونو لخوا تر اوسه پورې په دې اړه کوم غبرګون ښودل شوی دی او نه هم د وسلوالو طالبانو لخوا. په راتلونکو ساعتونو کې هڅه کوو چې د دوی غبرګونونه هم ولرو او په دې اړه اورېدونکو ته بشپړ معلومات ورکړو.
ډېره زیاته مننه مومن صاحب له معلوماتو مو کور ودان. زما همکار حمید مومندو چې د یونما هغه تازه راپور چې څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته راورسېد دغه جزئیات له تاسو سره شریک کړل او وامریدل چې په دغه راپور کې ویل شوی چې په 2013 کال کې د افغانستان د شخړې او جګړو له امله تر ټولو ډیره مرګ ژوبله ملکیانو ته اوښتی ده. اوس هم ناجیه سپۍ ته غوږ شئ چې اقتصادي خبر نوروي.
ټاکل شوی چې د افغانستان د صادراتي موادو لومړی بسته نن د زرنج لخاره د چابهار پر لارې هند ته واستول شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د یو دولتي پلاوي په مشرۍ نیمروز ته رسیدلی او په دې مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا د کار پیل دی او له دې وروسته به د افغانستان صادرات په کلني ډول 2 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. ښاغلی غنی وویل دا د آسیا په ترانزیټي او سوداګریزې څلور لارې د افغانستان بدلولو کې مهم ګام دی. د افغانستان 500 ټنه صادراتي مالونه به په 22 کنټینرونو کې نن یکشنبه د هند په لوري حرکت وکړي. چابهار د افغانستان لپاره نړیوالو اوبو ته د رسیدو تر ټولو نږدې او ارزانه لار بلل کیږي. د غزنی د سوداګرۍ خونی چارواکي وایي له تیرې یوې اونۍ راهیسې د غزنی د لویې لارې د تړل کېدو له امله دوی ته په لکونو افغانۍ زیان رسېدلی. د غزنی د سوداګرۍ خونی رئیس عبدالمتین قلندری نن ازادي راډیو ته وویل په دغو موټرو کې چې سبزیجات او خوراکي توکي بار دي ډېری خراب شوي دي. که څه هم دغه لاره تېره ورځ ناوخته په مشروط ډول پرانیستل شوې، خو لاریونکونکي وایي که چیرې غوښتنې ونه منل شي لاره به بیا وتړي. لاریونکونکي د مقر ولسوالۍ په ولایت بدلولو غوښتنه کوي. له بلې خوا د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال خانجان الکوزی بیا وویل دا موضوع له دې وړاندې د دولت له مشرتابه او امنیت شورا سره مطرح شوی او هغوی ژمنه کړې چې دغه ستونزه به هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یوه بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1460 افغانۍ، د وریژو یوه 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 1.5 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 50 او 1 لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ، 15 پوله، یو روپۍ یورو 4.8 افغانۍ، 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.90 افغانۍ، 1 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ، 15 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 515 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه کوم چې ازادي راډیو ته غوږی است. اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. شمالي کوریا تایید کړه چې د دې هیواد ولسمشر کیم جون اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د بلې کتنې لپاره ویتنام ته په ریل ګاډي کې حرکت کړی دی. په پام کې ده چې دواړه مشران د راتلونکي چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په هنوی کې سره وګوري. دا مسله نوریا سنوري تعقیب کړې ده. نوري صاحب، ویتنام ته د شمالي کوریا د مشر د سفر په اړه د دې هیواد چارواکو څه ویلي دي؟
بلی وسال صاحب، د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس کې سي ان اي ویتنام ته د دې هیواد ولسمشر د سفر په تایید ویلي چې له کیم جونګ اون سره د امریکا له متحده ایالاتونو سره د شمالي کوریا د ملکچی پلاوي مشر کیم یونګ کول او د کیم جونګ اون خور کیم یو جونګ هم په دې سفر کې چې د ریل ګاډي په ذریعه کوي ملګری دي. د جنوبي کوریا د یان هوب خبري اژانس بیا خبر ورکړی چې د دوی د سپرلي ریل ګاډي پرون ناوخته د چین سرحدي ښار دانګ دونګ ته رسیدلی دی. ویل کېږي چې د کیم جونګ اون ریل ګاډی به د چین په خاوره کې زرګونه کیلومتره لاره په څه باندې دو ورځو کې وهي چې ویتنام ته ورسیږي. د شمالي کوریا د مشر د سفر جزئیات په ټوله کې پټ ساتل شوي دي. ویتنام اعلان کړی چې د هیواد د کیم له رسیدو سره سم به هغه لارې چې دی پرې سفر کوي د ترافیکو پر مخ تړلې وي. بلې وسال صاحب،
بله، د امریکا او شمالي کوریا مشان به کله سره وګوري او د خبرو ایجنډا په ډاګه شوې ده؟
په پام کې ده چې دواړه مشران کیم جونګ اون او ډونالډ ترامپ د راتلونکي چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. دا به د دواړو مشرانو دوهمه غونډه وي. ترامپ او کیم د تیر کال په جون میاشت کې هم په سنگاپور کې سره کتلي وو. په هغه کتنه کې کیم ژمنه کړې وه چې د شمالي کوریا له ټاپو وزمې څخه به د اټومي وسلو د ټولولو لپاره کار کوي، او ترامپ هم له دغې کتنې وروسته اعلان وکړ چې د شمالي کوریا لخوا اټومي ګواښ نور دفع شوی دی. خو پیونګ یانګ تر اوسه پورې هغه څه چې واشنګټن یې ورڅخه د مشخصو اقداماتو غوښتنه کوله څه نه دي لیدلي. البته د شمالي کوریا د امریکا د ولسمشرانو د دغه دوهمې کتنې د اجنډا جزئیات تر اوسه نه دي پټاګه شوي. خو یو شمیر چارواکو ویلي چې په دې کتنه کې به ښایي د هغو مسایلو په اړه چې په مخکنۍ غونډه کې پرې ژمنه شوې وي مشخصې پرېکړې وشي. دا به وګورو چې د راتلونکي چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو چې دواړه مشران بیا سره ګوري او نړۍ مطبوعات هم ورته زیر دي، دوی څه پرېکړې کوي.
بله بله، ډېره زیاته مننه نوري صاحب کور ودان. مننه کول خپل همکار نوري اس نورینه چې تاسو سره معلومات شریک کړل. اوس هم د افغانستان د سولې په اړه یو ریپورت لرو. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ ډېر هیله من نه ده چې په قطر کې دي په روانه ناسته کې امریکایي چارواکي او طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو او د اوربن په موضوع کومې نتیجې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم ورته نظر لري. ټاکل شوی د امریکایي چارواکي او طالب استازي سبا د شپږم ځل لپاره په قطر کې خبرو ته کښېني. اجمل تورمان دغه موضوع تعقیب کړی ده.
په داسې حال کې چې قطر سبا د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د افغان سولې په اړه د پنځم پړاو خبرو کوربه دی، د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي چې په دغه غونډه کې به د دوو مهمو موضوعاتو له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو او اوربند په اړه کومه نتیجه ترلاسه نه شي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر د دوشنبه د ورځې په غونډه کې به هم تر ډیره بحثونه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز وي.
زه فکر کوم چې د اوربند مسله او د افغانستان د دولت سره کښېناستلو مسله به بیا هم پر دې باندې ډېر زیات پرمختګ ونه شي، بلخصوص د اوربند په مسله باندې. او زه فکر کوم یو د مذاکراتو کامیابی او ناکامی په دغه دوه مسلو پورې تړاو لري.
خاغلی اعظمی په دې اړه هم خوشینی و خو چې د فبروري په 15مه نیټه د قطر په غونډه کې د قطر د دفتر مشر او د ملاحبت الله سیاسي مرستیال چې د سولې په مذاکراتو کې حضور یې د یادې پروسې له چټکتیا سره ډیره مرسته کولی شي ګډون نه لري. د یادونه ده چې مخکې تر دې هم د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ په قطر او ابوظبي کې خبرې شوې، خو افغان حکومت پکې ګډون نه درلود. دغه شاندروان میلادي میاشتې په لومړیو کې د افغان حکومت د استازو په نه حضور کې په مسکو کې د طالب استازو او افغان سیاسيونو ترمنځ هم غونډه وشوه چې افغان حکومت نمایشي بللې وه. طالبان ویلي چې له نسقاني پرته چې اوس په افغانستان کې بندي دي، نور د اعلان شوي لیست ټول غړي به د قطر په ناسته کې ګډون وکړي. د یادونه ده چې د افغان سولې په برخه کې لانجمنه موضوع افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدل دي. افغان حکومت د قطر راوروسته غونډې ته خپل پلاوی لیږلې و خو طالب استاذ ورسره خبرې ونه کړې. دا ځل افغان حکومت ویلي تر کومه چې په دې برخه کې تضمین نه وي موجود دوی به خپل پلاوی د خبرو لپاره ونستوي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلاصون شورا مشر او پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه هم وایي چې د قطر دا پړاو خبرې به تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع وي.
ټولې خبرې لکه د اوربند خبره ده یا د اعتماد راتلو چې هغه په بندیانو باندې وجود یې بندیان دي چې د بندیانو په خلاصېدو باندې اعتماد ډېر راځي او دغه رنګه د افغانستان د حکومت سره خبرې دا د مذاکراتو اجزا دي. نو زما فکر باندې هغه دوی ټوله توقف په دې ورکړی دي چې موږ اطمینان حاصل کړو د خارجانو د وتلو نو بیا به په هغه کې به خبرې کړي. د خارجانو د وتلو خبره به هغه دغې راسي پیرس وي او په هغه باندې به خبره کېږي.
سید اکبر هغه بیا تر ټولو مهمه موضوع د طالبانو او حکومت ترمن د اوربند مسله یادوي. دا چې د قطر غونډه به څو ورځې دوام پیدا کړي په دې اړه څه نه دی ویل شوي. مخکې تر دې د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول چې د مطلوبې نتیجې تر